آزادی را بشنوید.
آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. د کډوازی ګروپ نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی لوړان دی احساس دی او د میرسی کور په نوم یوې مؤسسې سخت کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 میلادي کال پورې بشپړ وچی. د کټوازی ګروپ شرکت مسؤلانو پرون پنځشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. په خوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټ یې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ ل خپل کورونو تر استل کېدو وروسته د دغه ښار په جی 6 سیمه یو پارک سره راغون شوی او هلته پناه وړیده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. خود ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنیدونکو شمیر نور هم زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28 په یو خبر پڼه کې ویلي وو چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې چې روسي هوایی بریدونو ته زور ورکړي له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د وو یا اتو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکرایني چارواکو ویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایی برید په روانه اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید وو. د اوکراین هوایی ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 540 بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیې فشار راوړو چې جګړه ودروي. بلخوا د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څیړل کېدی. او د سوریې با خبره منابعو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره لیدلې دي. په دمشق کې د نوي حکومت له تأسیس وروسته دا د اسرائیلو او د سوریې د وزیرانو ترمنځ دویمه غونډه ده او په دې وروستیو کې د سوریې په جنوب کې له خونړیو نښتو راهیسې چې اسرائیل هم پکې ښکېل و لومړی دا ډول غونډه ګڼل کیږي. یوې منبع چې ځانې امنیتي چارواکی معرفي کړی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی د تېرې سهشنبې په ورځ پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر ران درمر سره ولیدل او د دواړو خواوو ټیمونو 2 ساعته خبرې اترې وکړې. سوری منابعو دغه راز پرون امریکایي ویبپاڼې میډیا لاین ته هم وویل چې د پاریس خبرې اترې د سوریې د جنوب او د جولان له لوړو څخه د اسرائیلو د وتلو په اړه متمرکزې وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغ پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران وایي طالبان د افغان کډوالو د ستنولو په حق له تهران سره همکاري او تفاهم لري.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاری کړی ده. خو موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم
سلګونو هغه افغان کورنیو چې په اسلام آباد کې له کورونو استل شوی دي یو پارک ته پناه وړلې ده.
پاکستان به سرخانه ها گفتن که اجازه ندید که افغان ها در خانه هاشان باشند.
در پاکستان حکومت در کورونو مالکانو تاویلی چوی افغانانو تا بخبل کورونو که در اسیدو اجازه ما ورکوی دوی مگل خبل کورونو را ببیستو بود.
په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین خپلو هوایی بریدونو ته زور ورکړی، ولسمشر زلنسکی په لویدیځو متحدینو غږ کړی دی چې د امنیت د تضمین پلان دې جوړ کړي. او په یو بل مطلب کې به واوري چې طالبانو د نجونو ځینې مدرسې هم تړلې دي.
مدرسه بندی کړی دی وای چې نور نه فعالیږي، نو د خلکو سره صدا وتلې ده چې دا خو کتاس مکتبونه وي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو په برخه کې له ایران سره همکاري او تفاهم لري. خو عباس رقچی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د طالبان حکومت له دوی یو شمېر غوښتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي یوازې د اګست په لومړیو 14 ورځو کې نږدې 1,15,000 افغان کډوال له ایرانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي لا هم د نیول کېدو او شړل کېدو ویره شته او دوی ان له خپلو کورونو نشي وتلی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغې هېواده یې د ایستلو بهیر لا هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس رقچی تازه له ایرنا دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاري شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړی ده. خو موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم وي. لومړی دا چې ستنیدل دې په ډله ییز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، سو هغوی د کله هغه اړ ته ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو، او دریم دا چې د بیرته ستنیدلو پر مهال دغو کسانو مال ته درناوی وشي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت بیلابیلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولته ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 1 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,05,515 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 618 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر له هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
واقعیت مشکلات زیاده است، ستونزې ډېرې زیاتې دي، هیڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو، زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 16 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 1.5 میلیونو ډیر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د اګست په 14مه اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هیواده وشړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ لخپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار د جی سکس سیمې یو پارک ته پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په دغه پارک کې شپې ورځې تیروي. دوی دا هم وایي چې هره شیبه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
ما متاسفانه
الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا کنم. رقیه رضایی در پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که او افغان کدواله ده چه لخپل زوی سر یوزای لحقو سلگون و کورانه سر یوزای سوی چه لکور ترستل و روز تایی در دغخار در جیشپک سیمه یو پارک تایی پناه وڑی ده. نوموړی وایي چې د کور مالکی له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډیر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یو خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې په اسلام آباد کې په اوکرایي کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه آزادي راډیو ته وویل:
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمند یوه بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک کې خیمه وهلې. هم ورته شکایت کوي:
مدت دو سال است که در پاکستان هستم، کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمې پولیسو ډیپورت کړی. البته درې سو کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. پخ عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض آزادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
UNHCR کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په یو توافق ورسیږي، ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او سبت او راجستان UNHCR سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقونو فعالان، خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخ ته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړي او دا مهال ډیرای په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاستو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 20مه په خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډالو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبي وکړي چې د یو شپېتو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدي. ټاکل شوی د لوبو دوهمه ورځنۍ لوبه د مسعینک او پوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اګست په 16مه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 500 اوریز لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندي امیر، آمو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلیدل. د امو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواری ښه توپوهنه وکړه خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشهور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرسټ کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ اچونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسټ کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپله خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې آینده کې خېلو به تر سره کوم. مار وخمدا کوشش شي چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي او پاغي الحمدلله دغه د اول ځل لیکه کامیاب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو ورسره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس چې موږ سره شیر کوي نو هغه ایکسپیرینس موږ یانګسټر سره شیر کوو. کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونټي ده چې موږ د دې سره پویلین شیر کوو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کوو. سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو او که بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یې خپل هغه بیټنګ ورته خایي. نو هغه
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست ای د 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندارچیان ورشي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایی بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د وو یا لسو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکرایني چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایی برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکي په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او څلوېښت توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته یې د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والي میروسلاو بلیتسکي وویل چې دا یو ملکی فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالی بر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکي تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونې رئیس انډي هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید وو. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید وو. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکه ولګیدل، شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفټ کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په خواله رسنوي کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکنه نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل که چیرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري، د ګټلو هیڅ چانس یې نشته. د تیر دوشنبه په ورځ د اګست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکرات وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپل غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستې وټاکي او د نهایي پریکړې لپاره سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحدو ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحدو ایالاتو دفاع وزارت پینټاګون د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنی مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یوشمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي په دې ورستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړي، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه یوشمیر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دي رسېدلي، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو لخبرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسیدونکې او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې بندې کړې دي، وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې بندې کړې دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د اومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
راست است، البته معمولا 70 درصد درس ها درس های مدرسه می باشه، 30 درصد دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو اویا سلنه درسونه دینی وو او پاتې 10 سلنه یې د مکتب عصري درسونه وو. خوله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نوی
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چنه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد ما چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوان زیاتره مدرسې څلولې مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د خزو وینجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې سوي، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه سوي چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپل اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس لخپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبری سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه، او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا بندي سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دینی زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شي خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو منله.
شاد سي ژوند دی اوسه سلامات اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان انی سب تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه سوی ده.
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفو ونرمندان څه پښتنه وکړي په دې برخه کې نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه
اټس
ا لانګ سټوري. زما هم د څه و بوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چول دا ستا کردار دی دا د کمپیوټر چې تب څنګه موږ د شي درته تب بل شي راکې نه چې په شنه پیږي کنه نو موږ به شي راکې تب بل شي راکې نو هغه ول زنه پېژم چې په هغه وخت کې اوس ما یېرم چې په هغه وخت کې به ما غوړ څنګه لو بولې په هغه وخت کې ما ته لاس کالداري یو چا جایزه راکړل په هغه وخت کې از ما رو دې خوشاله ول دا ما شوم ډیر شکر وکړ.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشي چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کار دي څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ د درنې وکي موږ لاړو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنې وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک لادمې دې کارت مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب په تاسو سره څه تاسو باید پدې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې.
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غس خورسته بیا پسله وخت به زال ته دکان وکړل مله تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سو اکټ کاوه کنه نو هغه ته ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د درغت د چاچ واده د دوی بیا یو ورور چې نور لونه په دروختن کې ډاکټرانه د دې ورور بیا وها باغان مې دي داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو د موټرانو د مبلینو د بدلولو د دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې ورته واده انو چې موږ د دوسره گاډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ زغلی دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټوله کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دي چې د ملګرو د ساتيري د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته ویل دي دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونې کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په لاس کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړی وکي لوستل وکي دا کار مو بیا کړی.
زه ډیر په تاسو سره وایم چې دا فنانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاس زه فکر کوم چې دا د افغانانو ژوند یو خپل یو غمیزه ده چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګورم مهاجرتونه زموږ ملګرو ته وایم او موږ په نور خلک راتل زموږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند کړو خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډیر کشر وم چې زه د څلور کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا د هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بیخی د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگو د مړي وو ټپانو د سب د بد حالاتو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا لیدلم چې درس می وایه مسجد ته تلم سبق می وایه درس می مکتب وایه نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند وو بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو او زما مور چون ځوان او موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې وو چې تاسو بهتر معلومه ده د کور کرایه پیدا کول او ځان بلدول او د کار د سرشتي برابرول کاربار دا یو ډېر لوی اقتصاد په پردي هیوادونو کې په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوډی نه سمې هیڅ نه لري خپل شو بخپل ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سنور نو زما څخه بيخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سرم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړم بیا چې په 2004 کال کې زه د اندار پونتون د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه له ژبو ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه ما لوستې دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې شان په دروستې کې د کړي دي او لوستې دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم ز اکیډمیک نه مو تاسو باندې زموږ په کندهار کې خوشبختانه مول دوه کسان د لارې ته یو څو وروته چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید چې خوشبختانه په دې برخه کې د ذکر وکړ او نه دي هم ژوندۍ او پر کارونه د برکت نو نو موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندان نه درلود هغه په لوړه کچه او په ښکته کچه او کدا اوس الان د دې ټول اماتور دي شریک
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي زه ماشوم او مکوچنای ومه سي جګړې په کندهار کې دغه جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خطر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله نه کړه د جن احوال او بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مړه ځوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سره خسته و مزه کړل تر عالم دا اولادونو په انډیا د فارز دلته راغلي مزه خپل ځان د شو کومانه درلودي چې اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په انځه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې څو دي دا یو څو عمر چې موږ مهاجر په الته اوسې دل په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای ربا نه حسابي مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه آفت او کافت او زمانه کې شتوب ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تیر شوی دي هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورو ته لاس نیولی وو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته طبعا په اوکه غریبي او مسکینی وي دا ډیر دغه نو موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی دا څه وښتي چې وزار سو زه چون کشر هم په جنه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس لکه یو دغه ورو موږ سره چې ال سړی وزار سو نه اسره ته ما روز اصل او زه د اسره ته ورلم په واقعیت کې زه اسره د ښه چې هغه به شاله په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته ترکیزم به یو څوک داس ټکان کې چې د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ورته ورلم مرتبه درم به یو څوک داس ټکان کې چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ویل بیخ دا فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي دا دروازه دا سره ته ویل راته ضربکی چې دا تخچه دا دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه پر تسلی دا اوس پر وزم به بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر زده زه د مور خاطر زده به مې مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته یو دسو چې په لاخر کې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که اوس ته مشتلی وای نه یاندا څه حال دې دا څه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی دی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچابات به بل سیمه وه هلته چې موږ کله ځانته مجاهدین دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست او ماخستان دی موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي دي موږ په دامورو خیژو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټه سره پرته د چا وینې بیج د چا چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شې سخت ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنار او دغه په تاني مشه په بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مې له هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشل سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګټه په یو کوټه کې شته ټول په یو کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کښېنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوي دا سه حال دی چې دا باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکان ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې دی یو کس د اپشن دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو راځغلی دا یو کور څه بل کور تر اوري دا کور کې چې موږ یو دا کور تر اوري او ځکه کې چې پلانې یو غړپ وبخوراکه نو دای ور پورته کیږي د خپل د ساده خلیص خل سروبای فیصله او منګي اخلي هغه ور پورته کیږي د چې کله کاستو وګور کی دا اخو د دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او دراب را لویږي موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما د اس په یاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه سما مخت دا نو ډیر
زده د انی سب د کوم کلونو
دا هغه کلونو چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی په یاد او په دغه وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
او دا یعنی د شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه ورې دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړه خو زما څه پاتې شوې نو زه به چې شو کم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړ هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا دا شته دغه کې بیا یو بل ملګری ته ول چې زه به خپل ملګری ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه دا د یو مسجد تاسو کونج جوړ دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي می ودرم او دا جوار مې په خواله دا جواری کې ما شو کې سی پیدا کړ بیا ورسته می دا دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي موږ په کندهار کې نوې ورته وایي دا یې خیبه مې د کاوه د ماشومان ته به مینا رنگ برنګ شربت پرچی په دوبي کې به مینا کار کاوه او په ژمي کې به مینا کار کاوه بس څه پیسې د شپې دا کوله او مطلب مور ته نو چې نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې تر څو څو پورې زه د څه چلې ژمه و څو څو دا کیسه روانه دا خو نو شاینده نه لري بیا مال ته د خامتوزی کا شروع کړي دا از مشتاق خلک چې ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامک روزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شوی. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم یا خپله کوزانه ځینې واخلم. نو بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لګاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو ته زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته همدې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته، نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته، په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ او فرانکفورټ او مثلا کولن، نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوز، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې د غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنې که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظر یې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا ته ووینم یو ښه کار یې کړی بس ما ته د ستایلو وړ دی، ما ته ډېر خوند راکوي، او خراب کار چې هغه کوم یې د خپلې کوم د پردي نه هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کې، د تمثیل په برخه کې، د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنې ارتباط اسانه ټینګېږي. په جرمني کې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کې نه یاستئ چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړئ؟
زه دغه وم په اصطلاح زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کښې چارې پر مخ وړل کېدلې، بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواستئ په اصطلاح اسناد راواستئ.
د افغانانو بخښئ، د افغانانو فلم
و، د افغانانو فلم و. نو زه ډېر خوشحاله شولم، ما ډېر په خوشحالي ورته واستوله. زه په دې نه هم ډېر خوشحاله چې زه په دا فلم کښې کار کوم، زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه یو لاره ما ته دلته پیدا شوله چې زه د نورو کسانو سره وپېژنم. خو متاسفانه بیا هغه خلک نه پوهېږم چې په څه خاطر پر شا شول، چې زه نه پوهېږم زما عمر تقریبا اوس 45 کلونو ته رسېږي، نو نه پوهېږم چې دا زما عمر ډېر لوړ و څنګه وه.
هنر کښې خو عمر مهمه نه دی، خو د هر عمر لپاره کار شته.
نو نه پوهېږم اوس کېدای شي یو نیم خبرې بین اوس
دا خو خیر، دا خو هغه شته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې، ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو، هغه له افغانستانه ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 کاله پورې چې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخ و خود په افغانستان کې، دغسې نه ده؟
بالکل
کنه، تاسو داسې کسان پیژندل په هغه کلونو کې چې په افغانستان کې کار کوو او تاسې ترې متاثره شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي؟
ما په هغه وخت کښې خو چون زموږ د مهاجرت وختونه چې وه دغه د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شولم که نه هلته اوسېدلم، هغه وخت کښې موږ دغه که تاسو لې د VHS یا د VCR دغه غټ کیسټونه وه، دا بیا دا فلمونه په کرایه باندې ورکول کېدل، بیا به موږ کتل. ما په هغه وخت کښې دلچسپي دا وښودله چې څنګه زه کولی شم خپله افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کښې دوی څه کړي دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و، فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او گرداب فلم او هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده د زنه زنه چې روسه لزه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زبر دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور مرتاز فنانه مې فضل صاحب لیدلې دي او اجي کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې هم لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نور نو د کندهار ته تشریف راوړی په هغه بزن و ما ستللی وم بل ځای مې سفر درلودي نو داسې یو حالت سره مسله نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خلک وسانی ورته وي یادي د تیاتر برنامې درلودي په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه د هغو رفیق عبدالسامد رفیق دا مثلا یو شوم ممثل سمج د کندهار د خپل په سلامت فضل صاحب یو شوم ممثل اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د دادی سانو د دادی چاته ځایونو ته ورونه وای ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو زما سره د دات فکر سره او شمال دا ایډیا په زده خلکو ور بدلوم چې ز کندهار ته ورورسېږم چې دی په کوم مسل په بیا سوټه راخستی مالدا ایډیا به زده خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینم
سمره په دې وینم چې بار صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما البته زه شاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بد لیسې څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بد لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بد لیسې څخه او د زید شاهي لیسې څخه مې ورته ځوانان درسي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداړې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باورو کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداړه او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه جواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ کله باندې خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهيم سپېڅلي صاحب د خدای ژوندۍ لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامې لیکوالو او ممثلو او د تمثيل برخه ټول ما مخولک او دا غوړس شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو او چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخبرامه شروع کړ راځي چې وخاندو چې ورسته مې نوم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې دا شروع واچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلین ته څنګه وایي او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مشتد از خاص غوښی
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی ل د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني ژبه شکایت کوي څنګه ژبه هم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به سره ته ویل چې ولاد بل چانس به درکې کدا چانس کې ته معنا پاتې سي نو زه داسې وایم چې په اصلاح یو او یا په ستاسو د مخبل هڅه کوله دا یو دیش په ستاسو به ناغیری را سکیدل یا بغیر ازری یا دا یا ها این جیر فکر نبکش که یا زا خیر سبب بیاوه انو اخیر داغه و چه امتحان میوار که اغا داغه اول لیول چه خدوام لیول تا زر عالم اول لیول که می کامیاب نسولم پی استلاح نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي بی آیس مې ونه کړي او آرټس وایس ولم نو د آرټس وایس سرټیفیکټ راکړي او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم ورسره تړلی دی تا ته څو کار هم بیا درکړي دغه خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته چې سیری ته درې سوه ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس ووایي هغه زه دې منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظر وم چې ول ځای نشته په کورسونو کې بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون لغوه سو نور دا شی ته قانونونه متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلېږي
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکړي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو ده سي ش کتاب پیدا کې دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامې دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپد نو ځکه وایم کوم شبا ش سي دغه ګټه بم در ورسوي کثرنګ
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو دا مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دغه د بی آیس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خښته خود ته هر کار چې تاسو به تر معلومی شي د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخیستم د موټر او تقریبا دغه دوه میاشتې چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره توبه لږه هم زموږ وطندار هغه ته ویل دي ته موټر نه سي هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی ورسره اگر سي بیا ان شاء الله خیر خیریتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړست ان شاء الله الرحمن که زندگی و نو اتمن به دا کتابونه دغه خو به خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلا د تیاتر د یو برخې شز ګورم کله نه کله دلته راځي زه زما هم تر څخه نه ما خو په خبرو کې مې په یو شل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې وای قانون د دې اکټو نه زړه مچ دي څنګه تمثيل یو کله کله د ځاسر دا وایم چې کاش زم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هله ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مې برخه را سره واخیست
خوشاله اوسې تاسو د شنجوان په هله ډیره مننه
سلامات
Na na na.